است. مصاحبه مفصل با رئیس جمهور سابق افغانستان را که اکبر عیاضی رئیس منتخبی رادیو آزادی انجام داده است می توانید روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید، azadiradio.com. و اکنون با احمد تکل باشید. سلام و خوش آمدید.
در از اتمنان کم صدق صاحب قدر مناوریدون کو تاست سلام رنده کم تر نهو بجو دی آزادی رادیو دی او سطح پراونه تخرغل است. دی خپراونه پراپورنو که با و باورې چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د خپل مخکینی وینا برعکس اوس ویلی دی چې د پاکستان حکومت به د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد عملیات وکړي. نور موضوعات هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې مرضیه احمدزی چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان په خوانی جمهور رئیس احمد کرزی پر امریکا او لویدیځ انتقاد کړی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان به له افغانستان سره تر خپل وسه مرسته وکړي، سوله طالبانو سره د سولې بهیر بریالی شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی په دې باور نه دی چې امریکا غواړي روسیه تحقیر کړي. پوره خبرونه د افغانستان په خوانی جمهور رئیس احمد کرزی له هغه څو اونۍ وروسته چې د ولسمشرۍ دنده یې پای ته ورسیده پر امریکا او لویدیځ انتقاد کړی دی. ښاغلی کرزی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي له واشنگټن سره هغه وخت روابط خراب شول چې د افغانستان پر خاوره د امریکا د پوځي ماموریت پر وړاندې غږ پورته کړ. ښاغلی کرزی خپل هیواد له داسې ځوان سره مشابه کړ چې د یو قدرتمند پهلوان په مقابل کې ولاړ وي. د خپلو خبرو کې وویل چې د بهرنۍ ځواکونو د ناسم چلن پر وړاندې لږ پورته کولو پرته هیڅ کومه لاره نه لیدله. ښاغلی کرزی په افغانستان کې د لویدیځ د حضور په اړه داسې وویل: هغه وویل ما په دې دلیل په افغانستان کې د غرب د شتون پلوي کوله چې فکر مې کاوه لویدیځ به افغانستان ته آزادي او مرستې راوړي. خو د زیاته کړه چې نظر بدل شوی ځکه چې ویلي د له هیواد سره داسې چلن کېده لکه هیڅ وجود چې نه لري او لکه خلک او تلفات چې یوازې ارقام وي او انسانان نه وي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان به له افغانستان سره تر خپل وسه مرسته وکړي، سوله طالبانو سره د سولې بهیر بریالی شي. د زیاته کړه د سولې بهیر باید د افغانستان په مشرۍ وي. سرتاج عزیز زیاتوي چې د افغانستان د ولسمشر غنی دریځ ډیر مثبت او شفاف دی او دا خبره ډیره د ستاینې وړ ده چې د په خپله وسلوالو مخالفینو ته د سولې په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو بلنه ورکړې ده. روسیه د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلی. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د روسیې د سفیر الکساندر مینیتسکی د تقرر فرمان پرون لاسلیک شوی. د انټرفاکس د راپور له مخې مینیتسکی یو مسلکي ډیپلوماټ دی چې له 1944 کال راهیسې د بهرنیو چارو په وزارت او همداراز په نیپال، پاکستان او هند کې د روسیې په سفارتونو کې دنده لرله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی په دې باور نه دی چې امریکا غواړي روسیه تحقیر کړي، خو امریکا غواړي روسیه د واشنگټن تر اغیز لاندې وي. پوتین دا خبرې پرون د کرملین په ملاتړ د ټولې روسیې د مشهورې جبهې په نوم د سیاسي تحریک لخوا جوړې شوې غونډې پر مهال وکړې. د وویل امریکا نه غواړي موږ سپکړي، خو غواړي موږ تر خپل تسلط لاندې راولي، خپل ستونزې په موږ حل کړي او موږ تر خپل اغیز لاندې کړي. پوتین زیاته کړه تر اوسه په روسیه کې په داسې کار کې څوک نه دي بریالي شوي او نه به بریالي شي. د راپورونو له مخې کورد جنګیالی د سوریې په ښار کوبانی کې له شپږو ودانیو څخه د اسلامي دولت د سخت دریځو په ایستلو سره د پام وړ پرمختګ کړی دی. بریتانیا میشته د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي کورد جنګیالی پرون ګڼ شمېر وسلې او چاودیدونکي مواد هم ونیول چې پکې لاسي بم ویشتونکي توغندي او توپکونه شامل دي. د دغې څارونکي ډلې په وینا په دې پیښه کې د اسلامي دولت 14 سخت دریځې وچل شوي دي. دا څارونکي ډلې زیاتوي چې دغه پرمختګ له هغه وروسته وشو چې د امریکا په اعتلاف په کوبانی کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد څلور هوایي بمباره وکړي. د سوری کوبانی ښار د ترکیه پر سرحد پروت دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر اشټاین مایر لکیف څخه ماسکو ته ورلاړ او پرون ماښام یې هلته له خپل روسي سیال سره ولیدل. اشټاین مایر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اوکراین کې د مخ پر خرابېدو وضعیت په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دواړو د مینسک د اوربان موافقې ته پر احترام ټینګار وکړ. ښاغلی اشټاین مایر زیاته کړه
د
اوویل د منسک موافقه کیدای شي بشپړه نه وي او کیدای شي بې نیمګړتیاوو هم نه وي، خو دا یو داسې سند کیدای شي چې له مخې کار پر مخ یوړل شي. شاین مایر زیاته کړه دای هیڅ هیله نه لري چې د منسک د اوربان موافقه به مثبتې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې د مارچ له میاشتې راهیسې تر اوسه په ختیځ اوکراین کې تر 4000 زیات کسان د اوکراین د پوځ او روسي پلوه جلاغوښتونکو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. خو ده وویل دا به یو لوی زیان وي که له دې موافقې لاس واخیستل شي. شاین مایر او لاوروف پر کیف او پر دونسک او لوهانسک سیمو کې د جلاغوښتونکو پر مشرانو غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو د پر شا کولو په مقصد له یو بل سره مستقیمې خبرې پیل کړي. پرون په بیت المقدس کې دو فلسطینیانو چې تفنګچې او تبرونه ورسره وو د یهودیانو په یو عبادتګاه کې له دې مخکې چې د پولیسو لخوا وویشتل شي 4 کسان ووژل. تر حملې لاندې په راغلو کسانو کې 3 کسو د اسرائیل او امریکا تابعیت درلود، چې دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا تایید شوه. 4 وژل شوی کس د اسرائیل او برتانیې تابعیت درلود. پرون په خپلو خبرو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حمله کوونکي د انسان په بڼه کې حیوانان وبلل او وی ویل د دې هېواد د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې اخته دی. حماس او د اسلامي جهاد په نوم یوې بلې فلسطیني سختدریزي ډلې دا حمله ستایلې ده. نتنیاهو د تشدد پړه د فلسطین پر ولسمشر محمود عباس واچوله، چې د فلسطیني ادارې لویدیځه تړانګه یې تر کنټرول لاندې ده او د غزې تړانګه بیا د سختدریزي ډلې حماس په واک کې ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما په یوه اعلامیه کې د یهودیانو پر عبادتګاه دغه حمله وغندله او زیاته کړه د بېګناه انسانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول منطقي دلیل نشته. او د شانګهای د همکارۍ د سازمان هیوادونو امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي د دې هیوادونو هغه وګړي چې په نور ځایو کې له سخت دریځو ډلو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخلي بیرته د راتګ وروسته خپل هیوادونو ته هم تهدید پېښوي. د دوی په وینا د دې ډلو غړي ډېر وخت په افغانستان، سوریه او منځني ختیځ هیوادونو کې د حکومت ضد سخت دریځو څخه زکړې کوي. د اترتاس خبري اژانس په وینا د موضوع په یو کانفرنس کې چې د شانګهای هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د اجرایوي کمیټې لخوا په تاشکند کې جوړه شوې وه مطرح شوه. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې صافه صافه اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د خپل تیرې ورځې هغه خبرې تصحیح کړې دي چې ویلي وو پاکستان د هغو ډلو پر ضد عملیاتو ته اړتیا نه لري چې ګټو ته یې زیان نه رسوي. د یوې نوې سروې له مخې په 2014 کال کې په تروریستي حملو کې په 1000 زیاتوالی راغلی چې یوه زیاته برخه له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې شوي. جرمني او ایټالیا وایي له 2014 کال وروسته به هم پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. له خیبر ایجنسۍ څخه سلګونه کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله ننګرهار ولایت ته اوښتي او خوستوال وایي چې خوست به په راتلونکي 2015 کال کې د هیواد تر ټولو پاک ښار وي.
مونږه غوښتنه دا ده چې په خیر سره په 2015 کال کې خوست ولایت په افغانستان کې تر ټولو پاک او صفا ښار وي.
نور راپورونه هم لرو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. پاموکړی د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پاکستان د ټولو سخت دریزو ډلو پر ضد عملیات کوي او هیواد به اجازه ورنکړي چې له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته په دې اکله پرون مخام څرګندونه وکړي. لدی یو ورځ مخکې د ښاغلی عزیز له قوله پر سنوي کې ویل شوی و چې د وی پاکستان ضرورت نه لري د هغو سخت دریځو ډلو پر ضد عملیات وکړي چې د هیواد ته خطر نه پیښوي. د سرتاج عزیز د خبرې په افغانستان کې د جدي اندېښنو باعث شوې. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر په یو راپور کې اوروي.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې د پاکستان اوسنۍ پالیسي د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ده او پاکستان د هر ډول تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د دوشنبه په ورځ راغلی سرتاج عزیز له بی بی سی سره په یو مرکه کې ویلي و چې پاکستان به ولې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې دغه هیواد ته خطر نه پېښوي. د ښاغلي عزیز په وینا افغان طالبانو او حقانی وسلواله چبکه د افغانستان ستونزې دي او باید افغان حکومت له دوی سره خبرې وکړي. خو د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ښاغلی سرتاج عزیز بیا وویل له هغه وروسته چې موږ د ضرب عزب عملیات پیل کړل موږ له هغه ځایه په فعالیت بوخت د تروریستانو ټول جوړښتونه ور ویجاړ کړل. هلته پرته له کومه توپیره د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد عملیات شوي دي. ښاغلی عزیز زیاته کړه چې له هغې خبرې څخه چې حقانی شبکه او افغان طالبان د افغانستان ستونزې دي د ده مقصد دا و چې افغانستان باید له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره پیل وکړي ځکه چې د سولې دا بهیر باید افغانانو په مشرۍ وي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل زما د خبرو مطلب دا و چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 وروسته ټول سخت دریځ اړ سول چې زموږ د سرحد خواته راټول سي. موږ د هغو ټولو پر ضد عملیات نه سوای کولای بلکې یوازې مو د هغو پر وړاندې عملیات کول کوم چې موږ په نقشه کولو. اوسنۍ حکومت د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب از په نامه عملیات کوي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې پاکستان به خپل ټوله وسه وکړي ترڅو د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره روغه جوړه وسی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی وروستی سفر د پاکستان او افغانستان د راتلونکو اړیکو په اړه څه څرګندوي، ښاغلی عزیز وویل د پاکستان اوسنۍ بهرنۍ پالیسي ډېره مثبته ده او ولسمشر غنی هم ډېر مثبت او روښانه دریځ لري چې وایي موږ باید د یو بل د ملامتولو پر ځای پر اعتماد او خپلمنځي ګټو ولاړې دوامداره اړیکې جوړې کړو. ښاغلی سرتاج عزیز زیاته کړه چې د نواز شریف حکومت له ولسمشر غنی سره هر اړخیزې خبرې وکړي چې پکې اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخې شاملې وي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د نویو څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پاکستان د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد عملیات کوي او هیواد به اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان یا نور نړۍ کې د تروریستي حملو لپاره کار واخیستل شي. د هغو وګړو شمیر چې په 2013 کال کې په تروریستي حملو کې وژل شوی دی په سلو کې یو شپېته زیات شوی. د دې حملې په قربانیانو کې د پاکستان او افغانستان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي. په استرالیا کې یو ډیرا انسټیټیوټ د تروریستي بریدونو یو لیست پرون له لندن خبر کړ او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. د دې انسټیټیوټ مشر د نړۍ هیوادونو ته یو وړاندیز هم وکړ. د دې موضوع تفصیل احمد شیبراوروي.
د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د سروې لمخې د بوکو حرام او اسلامي دولت د ډلو له راپیدا کېدو سره په نړۍ کې د تروریستي بریدونو شمیر زیات شوی دی. د نړیوال تروریزم فهرست د سیشن بي پروس په لندن کې خپور شو چې پکې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې 10 تروریستي بریدونه شوي وو چې د وړم کال په پرتله 40% په سلو کې زیاتوالی شي. دغه بریدونو نږدې 3000 کسان وژلي دي چې یو کال مخکې تر دې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر څه باندې 11000 وو. د دغو تلفاتو اتیا په سلو کې په عراق، افغانستان، پاکستان، نایجیریا او سوریه کې رامنځته شوي دي. عراق تر ټولو ډیر تروریستي بریدونه ځپلی دی. په دې هیواد کې په 2013 کال کې تر 6500 د ډیرو کسانو ژوند دغو حملو واخیست چې د اکثرو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت د ډلې په غاړه دی. د ټولو تروریستي بریدونو شپږ شپېته په سلو کې مسؤلیت د اسلامي دولت د ډلې، بوکو حرام، القاعده او طالبانو په غاړه دی. د راپورونو له مخې بریدونه په نور نړۍ کې هم په 2013 کال کې ډیر شوي دي او د وړم کال په مقایسه یو په دوه زیات شوي دي. په 2013 کال کې د نړۍ په شپېتو هیوادو کې تروریستي بریدونه وشول. فرانس پرس اژانس د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د مشر سټیف کلیلی په وینا وایي چې په 2012 کال کې چې لومړی ځل دوی د تروریستي بریدونو فهرست خپور کړ تر هغه وروسته په بېساري او د اندېښنې وړ دغه بریدونه په ټوله نړۍ کې زیات شول. د کلیلی په وینا په تیرې یوې لسیزې کې د ډیرو تروریستي بریدونو ارتباط له افراطي اسلامي ډلو سره دی. کلیلی هیوادونو ته وړاندیز کوي چې د دغو ډلو شکایتونه باید راکم شي او پولیس باید ښه وروزل شي څو د دې ګواښونو مخه ونیول شي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
دیموکراسي نه وي د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وي،
دیموکراسي نه وي نو رسنۍ به نه وي.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زمون غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو وروسته د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. تاسو کولای شئ چې د سهار له وو د مخام تر وو او د مخام له وو د سهار تر وو لدی دوړو رادیو غانو، یعنی ل ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي تحولات تعقیب کړئ. اوس هم نور راپورونه د ډیورنډ کرښې په پورې غاړه خیبر ایجنسی کې د روانو عملیاتو لقبل سلګونه کورنۍ د ننګرهار ولایت لری پرتو سیمو ته کډه شوې دي. دا راکډه شوې کورنۍ مرستو ته اړ دي. د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری لده کډوالو سره خبرې کړي او دره پورې برابر کړي.
لکه نه چې پاکستانی ځواکونو د خیبر ایجنسی پر قبایلی سیمو پوځي عملیات پیل کړي، په تیرو دوه اونیو کې د ډیورن کرخې له هاخوا سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د ننګرهار سرحدي سیمو ته راکډه شوي. دغه راکډه شوي کډوال وایي په خیبر ایجنسی کې د بمباریو له امله د خلکو کورونه ویجاړ، جماعتونه شهیدان او ګڼ شمېر بېګنا وګړي وژل شول، چې دې کار خلک راکډه کېدو ته مجبور کړل. دوی وایي اوس مهال په سلګونو کورنۍ د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پرتې دي او له افغان دولت غواړي چې دوی سره د روغتیا، زده کړو او سرپنا په برخه کې مرسته.
زما نوم ده محمد گل، د خیبر ایجنسی وسیدون کایم قبایل دی. خموت د افغانستان علاقه ته نازیان صاحب ته چکنده ولسوالیت راوختلو، په دې کې چکنده مونږ ته پلاره کې مشومان اتلس پر مشومان چکنده د یخنی وجنه مونږ سره مرشول.
دلته چې راغلی سي شو خو څو کورنۍ به اوسي تر اوسه پورې اوس هم دغه کاډې را روانې دي.
اوس هم دا کاډې را روانې دي، تقریبا چې ته زرو پورې کاډې دا خو راغلې دي د خپلو خپلوانو سره چې یاران دوستانو. زمونږ اوس فلحال دا وخت نه راځي چې مونږ ته هسپتالونه منظور شي، ځکه چې زمونږ مریضان شوي دي، زمونږ ماشومان زخمیان شوي دي، زنانه زخمیان شوي دي، بوډاګان زخمیان شوي دي. د دې لپاره چې علاج لپاره یو هسپتال منظور شي، بل چې کنده یو دا لکانو لپاره سکول منظور شي، په دریم نمبر کې د خیمه د خوراکي موادو چې کنه دا وختنه زمونږ افغانستان حکومت نه ده و دا مونږ حق لرو، ځکه چې لار او بار پښتنه یو پښتنه دي.
مونږ د خبر ایجنسی اوسیدونکو زمانو مسل خان دی. مونږ په مونږ باندې ډیر ظلم روان دی په خپل ملک کې، په عوام وګړي باندې هیڅ پته نه لګي چې دهشتګردي وي. دهشتګردو په نامه باندې بس قتل روان دی. کورونه اوران کل زه اوس په خپل هم لګېدلې ما، او بس مونږ اوس دلې افغانستان ته راوختي یو، او بس مونږ د افغانستان د حکومت نه دا درخواست چې مونږ سره کومک وشي. ماشومان را شهیدان شول، خزم شهیدان شولې، بوډاګان هم شهیدان شول، او ټول یې تباه او برباد کړلو.
زما نوم دی سلیک خان، وزیر غلی عوام وګړي، او د پاکستان دغه بادشاہ چې کوم دي بمباری شروع کړی ده د مو په ملک باندې، او دا ټول کورونه او بس بوډاګان او مشومان دا ټول تباه او برباد کړل. او دغه په وجه باندې مو دلې چې کوم دي افغانستان لا بس کاډه را پاس کړلې، او هیڅ سم چې کوم دي مو په غاړه کې نظر وړي بغیر د خپل جوړې نه لوه. او دلته را وختي یو افغانستان لا نمو ضرورت ډېر، ځکه چې مشومان دي بس خوراک لګیږي، تبان یې لګیږي، او ټول بے خرچه ناستی در په دار دي. نو بس مدا اپیل دی چې دا متا ملوشي.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی وکیل مفتی موین شاه حقانی وای دوی په خبره سیمه کې جماعتونه، دیری او کلاګانی د کډوالو ته خالی کړي. دی وای په یاد سیمه کې هوا سړه ده، او کچيري ورته عاجل مرستې ونه رسیږي نو دوی به له ګڼو سنز سره مخ شي.
دا دغه مختلفو ایجنسو یو تعداد کورنۍ چې په حدود د زرو کورنو پورې اوس مونږ ټیټو ولسوالیو د شینوار ته راکډه شوي دي، چې د سیمې خلکو په خپلو کورونو اجرو کې په موقته توګه باندې دوی ته ځای ورکړی دی، او دوی د ژوند ډېر ستونزو سره مخ دي، هیڅ د سرپناه ځای نه لري، او دغه رنګ د ژوندانه د لومړنۍ ضرورتونو ته اشد ضرورت لري. موږ د دولت او نورو خیریه مؤسساتو نه جدي غوښتنه کوو چې دغه مهاجرو د ستونزو د حل په حساب کې بیړني قدمونه پورته کړي. جمی ساړه را روان دي کې د شیولي بشري ناورین رامنځته شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت مقام له دې مسلې څخه خبر شوی او د ننګرهار والی اړوندو ادارو ته دند سپارلې چې د راکړه شو کورنیو سروې تر سره او ورسره لازم مرستې وکړي.
داسې گزارشات ولایت مقام ته هم را رسیدلې دي چې د خیبر جنسي نه یو شمېر کورنۍ د دور بابا او نازیانو ځینو سیمو ته راکړه شوې دي. په همدې ارتباط باندې ولی صاحب د ننګرهار د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست ته همدارنګه نن کوم ملاقات چې د ولی صاحب د یونیسیف د ادارې د مسؤلینو سره ترسره شو، دواړو ادارو ته لارښوونې سپارښتنې شوې دي چې دوی څومره عجل کېدلی شي دغه کورنیو سروې وکړي او عجل مرستې ور ورسوي.
د ویلو ده چې له دې وړاندې د شمالي وزیرستان څخه هم ځینې کورنۍ خوست ولایت ته راکړه شوې وي چې د افغان دولت او خلکو لخوا ورسره پراخې مرستې وشوې.
د خیبر ایجنسی له قبایلی سیمې څخه د ننګرهار ولایت سیمو ته د جګړې له کبله د اوښتو کډوالو په اړه راپور مو اوریدم. ټاکل شوی چې جرمنی او ایټالیا له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د سرتیرو شمیر به په افغانستان کې په 2015 کال کې تر مخکې تخمین شوی اندازې یو څه زیات وی. په دې اړه د رویټر خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات ملالی بشیر اوروي.
ټاکل شوی د جرمنی او ایټالیا په 2015 کال کې په افغانستان کې 1250 سرتیري پریږدي. دا شمیر تر پخوانی ټاکل شوی شمیر لږ زیات دی. په دې اړه پرون د جرمنی او ایټالیا د دفاع وزیرانو په برلین او بروکسل کې خبریالانو ته خبري وکړه. په افغانستان کې د یوې لسیزې له ماموریت وروسته دغه هیواد اوس هم د طالبانو له تهدید سره مخامخ دی. ناتو په پام کې لري چې خپل ماموریت د شمالي امریکا او اروپا پر دفاع باندې متمرکز کړي، خو امریکا او نور هیوادونه غواړي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته بیا هم زرګونه پوځیان د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مقصد په دې هیواد کې پاتې کړي. جرمني په پام کې لري چې 550 پوځیان په افغانستان کې پاتې سي، او د ایټالیا د دفاع وزیر د خبرو لمخې کې داسې دغه هیواد له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل 1500 پوځیان پاتې کړي. جرمني اوس مهال په افغانستان کې ټول 3200 او ایتالیا په افغانستان کې 1300 پوځیان لري. جرمني مخکې ویلي و چې په افغانستان کې باید د 2014 کال د دسمبر وروسته له 1500 څخه تر 1300 پورې پوځیان پاتې وي. د جرمني د حکومت ویاند یوې جرمني ورځپاڼې زود دویچه سایټونګ ته ویلي، لدې کابل چې جرمني به د افغانستان په شمال کې د پوځي ماموریت مسؤل وي، د پوځیانو شمیر یې هم باید لږ څه زیات وي. ایتالیا ژمنه کړې ده چې یو شمیر پوځیان به هرات ښار ته نږدې چې اوس د دې ځای ماموریت په لاس کې لري پاتې سي. د ایتالیا رسنیو مخکې راپورونه ورکړي و چې په افغانستان کې د دې هیواد 200 سرتیري پاتې کیږي، خو د ایتالیا د دفاع وزیر میرمن روبرټا پینوتی په بروکسل کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې خپل ژمنې ترسره کړې دي، او د دې هیواد 1500 پوځیان به په افغانستان کې خپل خدماتو ته ادامه ورکړي. د دې دا پیشنهاد باید د ایتالیا د پارلمان لخوا تصدیق سي. د ناتو لخوا د افغان پوځیانو د روزنې په ماموریت کې کېداسي 12000 بهرني پوځیان برخه واخلي، چې 8000 به امریکایان وي او 4000 به د نورو متحدو هیوادونو وي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل ښار یو شمیر ښاریان شکایت کوي چې د حملو او بمی چاودنو پر مهال ټپي شویو کسانو ته د امبولانس خدمات په وخت نه رسیږي. خلک روغتیا وزارت په دې برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي او وایي دا کار د هغو ټپیانو د مړینې باعث کیږي چې د درملنې وړ دي. د دارلمان پر سړک د یکشنبه ورځې د بمی برید سیمې د عیني شاهدانو څخه د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران لیدنه کړې او دا راپور یې پرې برابر کړی.
په داس حال کې چې په چاودنو او انتحاري حملو کې تر ډیره ملکی کسان زیان ویني، خلک شکایت کوي چې د حملو څخه وروسته دا اړوندۍ ادارو ناسم خدمات د تلفاتو د زیاتېدو سبب ګرځي. دوی وایي د انتحاري حملو او چاودنو وروسته امبولانس په خپل وخت سیمې ته نه رسیږي او دا کار د وینې د ضایع کېدو او د ټپیانو د مړینې سبب کېږي.
امبولانس په خپل وخت ځای ته نه رسیږي، همدلته د پیښې په سیمه کې ټپیان وینې ضایع کوي، پوښتنه او پاملرنه نشته.
د ولسی جرګې په غړي شکریه بارکزی د یکشنبه ورځې په شوي برید سیمه کې ځینې کسان چې له ډېرې ویرې وروسته د کور څخه د شیشو په ویستلو لګیا وو، دا شکایتونه له ازادۍ راډیو سره شریک کړل. د مصطفی په نوم یو کس چې دا حمله د کور په څو مترې کې شوي وایي، د شیشو د ماتېدو له امله د کورنۍ غړي ډېر ټپیان شوي وو، خو سره له دې چې روغتون د پیښې سیمې ته نږدې وو، خو تر ډېره دوی ته پاملرنه نه ده شوې. نوموړی وایي له پیښې څخه دوه ساعته وروسته یې ټپیان روغتون ته ورسېدل چې ډېره وینه یې ضایع کړې وه.
مور او خور مې ټپیانې وې، خو امبولانس ډېر ناوخته سیمې ته راغی، په داسې حال کې چې د استقلال روغتون مو سیمې ته ډېر نږدې ده، مګر دواړو ډېره وینه ضایع کړه.
د
کابل ښار اوسیدونکي وایي چې سره له دې چې حملې ډېرې شوي دي او امبولانسونو ته اوس ډېر ضرورت پېښېږي، خو روغتیایي چارواکو خپل خدمات نه دي ډېر کړي. د کابل ښار د امبولانس د خدماتو دفتر چارواکي وایي دوی کافي امکانات لري، خو وایي په اضطراري ورځو کې د لارو بندېدا د دې سبب کېږي چې د دوی خدمات ناوخته شي. د کابل امبولانس مسؤول معشوق سید خلی ازادۍ راډیو ته وویل دو دوی خدمات د خلکو لپاره دی او کله هم چې خبريږي اقدام کوي.
کله چې امبولانس د پیښې سیمې ته حرکت کوي، ځکه نا وخته رسیږي چې سړکونه ډیر بند وي، حتی موږ نشو کولای چې تر نیم ساعت سیمې ته ورسیږو، کنه زموږ خدمات د خلکو لپاره دي او کله هم چې خبريږو سیمې ته ځانونه رسوو.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د انتحاري حملو او چاودنو په وخت کې د روغتیا وزارت په خدماتو نیوکه کوي او وایي چې د عامې روغتیا وزارت څخه به په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مهال د 1500 څخه زیات امبولانسونه لري چې په مرکز کابل او د دې وزارت په نورو روغتیایي مرکزونو کې ناروغانو او ټاپیانو ته خدمات وړاندې کوي.
زمونږ غاغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو او همدارز د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو خو سمدستي جناقه الکوزي تغوښی چې د لویدیس په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
نیویارک ټایمز رسپانی افغانان نه تسلیمیږي تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړي او په یو برخه کې راغلي دا ښکاری چې د افغانستان نوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سم لوري روان دی او افغانان ورڅخه راضي دي. ورسپورن لیکي جمهور رئیس غنی یو لړ نوي اقدامات ترلاسه نیولي او دا چې په ناڅاپي ډول روغتونونو، پوځي او امنیتي پوستو او د پولیسو له مرکزونو څخه کتنې کوي، دا په حکومتداري کې د عملی کړن لاره ښیي. نیویارک ټایمز لیکي په وی نوې نظر پښتنه کې خودل شوې چې په هر لسو افغانانو کې لا اتو زیات د جمهور رئیس غنی د لومړی میاشتې کار څخه راضي دي. نیویارک ټایمز د غرض لیکي هغو ستونزو ته په کتنه چې د ایشیا فاونډیشن موسسې په نظر پښتنه کې په ګوته شوي، د جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته به د خلکو د رضایت جلبولو دوام اسانه کار هم نه وي. ورسپانه زیاتوي دا د ایشیا فاونډیشن موسسې لسمه پرله پسې نظر پښتنه ده چې د افغانستان په اړه یې ترسره او خپره کړې ده. دا نظر پښتنه د 900 تجربه لرونکو افغان څېړونکو لخوا د افغانستان په 14 ولایتونو کې شوي او د ښځو او نارینه په ګډون له شاوخوا 9300 کسانو څخه پکې پوښتنې شوې دي. دا نظر پوښتنه د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو مخکې جون میاشت او د جمهور رئیس اشرف غنی د کار له پیل مخکې سپتمبر میاشت کې ترسره شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي په نظر پوښتنه کې د افغانانو ستر اندېښنه د امنیت په اړه ده او دا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو د حملو د شدت له امله کومه د حیرانتیا خبره هم نه ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د خوښۍ او هیلو یوه مسله دا ده چې په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو د افغانانو باور مخ په زیاتېدو دی او په نظر پښتنه کې د پښتل شوو افغانانو په سلو کې 15 په خپلو امنیتي ځواکونو ډاډ څرګند کړی. د پښتل شوو افغانانو په سلو کې 3 په دې باور دی چې د حقاني شبکې په ګډون له طالبانو او نورو وسلوالو سره سوله او مصالحه په افغانستان کې له ثبات سره مرسته کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي جمهور رئیس اشرف غنی د همدې مقصد لپاره سعودي عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه وکړل. انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو عاطفي او زړسواند راپور خپور کړی او په هلمند ولایت کې د ډېره انګلیس عسکرو د 2006 کال د جګړې کیسې چې د کجکی په نامه فلم کې راغلی بیان کړی ده. په دې مضمون کې د کجکی په جګړه کې د برېټانوي عسکرو د ستونزو یادونه شوې ده. ورځپاڼې د انګلیس سرتیری ستو پیرسن خبره راخیستې چې وایي په کجکی کې د ماین لیوې چاودنې وروسته متوجه شو چې پخې نشته او په چاودنه کې له منځه تللې ده. انډیپندنت زیاتوي د کجکی په جګړې کې د جنګیدلو پوځیانو ژوندي پاتې شوي کسان و کاله وروسته د کجکی فلم د نندارې لپاره لستر میدان ته راټول شوي وو او د دوی په منځ کې ستو پیرسن هم و. پیرسن وایي کله چې په فلم کې د ماینونو د چاودنې صحنې کتلې هڅه یې کوله چې اوښکې ونه بهیږي او د فلم تر پایه یې د خپلې ملګرې لاسټینګ نیولی و.
زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې په یو راپور کې به واوري چې په ایران کې زرګونه کسانو د پاپ سندرغاړي د یو پاپ سندرغاړي چې مړ شوی دی د هغه په جنازه کې ګډون کړی و. په یو راپور کې چې په همدې اړه مو برابر کړی و باوري چې د دومره ډیرو کسانو د په دې جنازه کې د دومره ډیرو کسانو د ګډون عوامل څو د راپور وروسته راځي. سمدستي مرزیه احمدزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس احمد کرزی پر امریکا او لویدی سخت انتقاد کړی. ښاغلی کرزی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي له واشنگټن سره یې هغه وخت رابط خراب شول چې د افغانستان پر خاوره د امریکا د پوځي ماموریت پر وړاندې غږ پورته کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان به له افغانستان سره تر خپل واسه مرسته وکړي سولو طالبانو سره د سولې بهیر بریالی شي. روسیې د افغانستان لپاره نوی سفیر الکساندر مینتیتسکی وټاکه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی په دې باور نه دی چې امریکا غواړي روسیه تاخیر کړي، خو امریکا غواړي روسیه د واشنگټن تر اغیز لاندې وي. د راپورونو له مخې کورد جنګیالی د سوریې په کوبانی ښار کې لشمږ ودانۍ څخه د اسلامي دولت د سخت دریځو پیستلو سره د پام وړ پرمختګ کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر اشټاینمایر لیکیو څخه مسکو ته ورلاړ او هلته د اوکراین د وضعیت په اړه له خپل روسي سیال سرګی لوروف سره خبرې وکړې. پرون په بیت المقدس کې دو فلسطینیانو چې تفنګچې او تبرونه ورسره و د یهودیانو په یوه عبادتګاه کې له دې مخکې چې د پولیسو لخوا وویشتل شي څلور کسان ووژل. او د شانګهای د همکارۍ سازمان هیواد امنیتي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان هیوادونو امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي د دې هیوادونو هغه وګړي چې په نورو ځایو کې له سختري څو ډلو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخلي بیرته د راتګ وروسته خپلو هیوادونو ته هم تهدید پېښوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د راتلونکي میاشتې تر پایه د پاتې 4,000 بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې امنیتي تشه یا خلا رامنځته شي. متقاعد جنرال مشرف په کراچۍ کې له خپل کوره چې پکې نظر بندې فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې امنیتي تشه پر سر باید نوی ډیلی او اسلام آباد سیالي سره ونه کړي، کنه حالات به ډیر خراب شي. پر دې اندېښنې سربېره جنرال مشرف هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی حکومت به ستونزې اواري کړی شي. په دې اړه تفصیل احمد شیبراوروي.
د پاکستان پخوانی واکمن پوځي مشر پرویز مشرف خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هند او پاکستان په افغانستان کې په نیابتي جګړې لاس نه پوري کوي. یو ویا کلن مشرف له فرانس پرس اژانس سره په مرکه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ستاینه هم وکړه. اشرف غنی تیره اونۍ پاکستان ته په دوه ورځنی رسمي سفر ولاړ څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. فرانس پرس اژانس لیکي د روان میلادي کال تر پایه د امریکا په مشرۍ بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وځي، نو په داسې حال کې د افغانستان د سولې له بهیره د پاکستان ملاتړ ډیر مهم دی. خو متقاعد جنرال مشرف وایي د پاکستان لپاره خطرناک خبر دا ده چې هند په افغانستان کې نفوذ ولري. د مشرف په باور دغه اغیز د ټولې سیمې لپاره خطرناک دی او د پاکستان لپاره ځکه خطرناک دی چې د دې مفهوم دا دی چې د پاکستان پر ضد داسې کیږي او هند غواړي چې د پاکستان یو مخالف افغانستان رامنځته شي. په اټومي وسلو سنبال هند او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو بل تورنوي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره نیابتي جګړه پیل کړې ده. پرویز مشرف فرانس پریس اژانس ته وویل که چېرته هند په افغانستان کې ځینې عناصر استعمالوي نو پاکستان به هم بیا هلته له خپلو عناصرو کار اخلي چې په دې ډول به په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل شي. پرویز مشرف هند ملامته کړ چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو ملاتړ د هغو روزنیزو کمپونو له لارې کوي چې د افغانستان په جنوب کې جوړ کړي دي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی بیا بیا پاکستان ملامتاوه چې په افغانستان کې د هند نفوذ د مخنیوي لپاره په پټه د طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي خو پاکستان له هغو درو هیوادو څخه یو و چې له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. مشرف حامد کرزی ملامت کړ چې له وړو کارونو سره استراتیژیکې ستونزې پیدا کولې لکه د روزنې لپاره هند ته د افغان پوځي افسرانو استول. اشرف غنی او سر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې د کلونو ترخه روابط په شکوي او ولسمشر غنی خو وویل چې د دوو ورځو خبرو د دیارلس کال اختلافات لري کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کڅ هم د متحده ایالاتو ولسمشر وبخې تر اوسه له ایران سره د اړیکو په خکولو کې پاتې راغلی خو باراک اوباما د هدف ته نږدې شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې په عراق او سوریه کې روانې بې نظمي جګړې له ایران سره د واشنگټن د اړیکو د خکېدو پر وړاندې له اصلي خندونو څخه دي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو بل کلینټن او جورج دبليو بوش هڅه وکړه چې له ایران سره د واشنگټن اړیکې خې کړي خو دواړه ونتوانېدل چې په دې برخه کې کامیابی ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د متحده ایالاتو اوسنی جمهور رئیس هم تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې له تهران سره خپل روابط خې کړي خو د پخوانیو دوه ولسمشرانو په مقایسه بیا باراک اوباما د هدف ته نږدې شوی دی. اسوسییټډ پریس په دې رپورت کې هغو ستونزو او خندونو ته هم اشاره کړې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو د خکېدو مخته پراته دي. له دې جملې څخه په عراق او سوریه کې روانه جګړه له ایران سره د موافقې پر وړاندې د واشنگټن د نږدې متحد اسرائیل سخت مخالفت او د ایران په داخل کې د سخت دریځو مخالفت ټول هغه خندونه دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو او تهران ترمنځ د نهایي موافقې مخه نیسي. د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ د قوتونو او تهران ترمنځ د ورستۍ موافقې لپاره د روان نومبر میاشتې 23 د نهایي مهلت په توګه ټاکل شوې ده. لوی دیس ډیپلوماټان وایي د دې مهلت د تمدید احتمال موجود دی خو دوی خبرداري ورکوي چې په دې برخه کې نور ځنډ به ستونزې زیاتې کړي. د اسوسییټډ پریس په وینا د دوړو لورو ډیپلوماټان هڅه کوي چې د نومبر 23 د مخه د ایران د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د هغه نږدې سلاکاران وایي د ایران د اټومي لانجې له حل پرته د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په خبرو کې بل موضوع نه ده مطرح. ډیپلوماټان وایي د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د خکېدو یوازینۍ لار د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته رسیدل دي او دا هغه څه دي چې ولسمشر اوباما د ایران ستر مذهبي مشر ته په استول شوي لیک کې هم ذکر کړی دي. اسوسییټډ پریس لیکي د ایران او امریکا مشترکه ګټه د اسلامي دولت په نامه د سخدریزي ډلې په ماتولو کې ده او دا موضوع د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په حاشیه کې مطرح شوې ده. د ازادي راډیو د فردا څنګه خبریاله هانا کاویانی چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له نږدې څارلی وایي
مذاکره کنندگان در طول این ماهایی که فعالیت گروه خلافت اسلامی خیلی شدت گرفته
په دې سو میاشتو کې چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه زیات شوي مرکچیانو څو ځله دا موضوع یاده کړې او ویلي دي چې د اټومي خبرو اترو په میز په دې اړه نشخیشي. که څه هم چې مخکې تر دې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ایران غواړي د اسلامي دولت په اړه له امریکا سره د مذاکراتو په میز خبرې وکړي.
د ایران او لویدیز ترمنځ د څو لسیزو بې اعتمادي د دواړو خواو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو اترو اغیز لرلی دی.
دا بې اعتمادي په ایران کې د 1990 میلادي کال په اسلامي انقلاب او هغه مهال د امریکا په سفارت کې د برمتنیونې په پیښه پورې تړاو لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لخوست څخه امیر جان زیارمل په خپل اس ام اس کې لیکي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې چې وایي د هغو پر ضد به عملیات نه کوي چې دوی ته تاوان نه رسوي، په داسې خبرو هیڅ کله سوله نشي راتلی. ولسمشر اشرف غنی باید د امریکا، سعودي او چین په زور عملی ګامونه پورته کړي. فضل رحمان رشتنی د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې باید ټول بیگونه بندیان د ولسمشر لخوا خوشی شي. یو بل اوریدونکي حقمل لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوي چې والیان، ولسوالان او قماندانان له ټولو سره حساب وشي او محاکمه شي. زمون خاګله ازادۍ رادیو او ری قدر مون اوریدونکو، او اوس هم د خبرونه ورستای راپور مخکله دی چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خپور شي. زرګونه ایرانیانو پروانونه کې په تهران کې د پاپ سندرغاړي مرتضی پاشایی په جنازه کې ګډون وکړ. راپورونه وایي چې دا په ایران کې د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ لانجمنو انتخاباتو وروسته د ایرانیانو تر ټولو ستره غونډه وه. یو شمېر کسان په دې اړه پوښتنې لري او شک څرګندوي چې د مرتضی پاشایی په جنازه کې د دومره زیات شمېر خلکو د ګډون تر شا څه نور عوامل ښایي پراته وو. د دې مسلې جزئیات د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله فرشته جلالزی اوروي.
د سندرغاړي مرتضی پاشایی پر مړینه د زرګونو ایرانیانو ویر او غم په ایران او له دې هیواده بهر کې زیات خلک حیران کړل. مرتضی پاشایی دیرش کلن و، څو کاله مخکې د سندرو یو البوم خپور شوی و او د جمعې په ورځ د ګیډې د سرطان له امله د تهران په روغتون کې ساور کړه. له هغه راهیسې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې هر ورځ زرګونو کسان لارو او سرکونو ته راوځي او د پاشایی د مړینې ویر کوي. شامی بلوي د هغه سندرې رغوي او عکسونه یې له یوې سیمې بلې ته لیږدوي.
دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامن که خیسه برد عشق با کسی بازمونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفتاره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره، گریه میکرد.
پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او داسې نورو انټرنیټي سایټونو یې تر اوسه غالبا زرګونو عکسونه خپاره شوي دي. د پاشایی مړی د یکشنبې په ورځ د بهشت زهرا په نوم د تهران ښار په یوه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو، خو خبري اژانسونه وایي چې د جنازې لپاره دومره زیات خلک لارو ته راوتلي وو چې جنازه یې څو ساعته وځنډېده. هغه عکسونه چې د جنازې له مراسمو پر انټرنیټ خپاره شوي څرګندوي چې ښځې او نر ژاړي، اکثر خلکو توري جامې کړي او د پاشایی د عکسونو لوی پوسټرونه یې لارو ته راایستلي دي. وروستی وار په ایران کې تر ټولو زیات شمېر خلک په 2009 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال لارو او کوڅو ته راوتلي وو، چې په دې هیواد کې د زرغون حرکت په نوم د اپوزیسیون ډله ځینې راپورته شوه. د ایران مطبوعات له څو ورځو راهیسې پر دې بحثونه کوي چې د پاشایی په ویر کې د دومره زیاتو خلکو د ګډون دلیل واقعا څه دی. د ایران په دولتي ټلویزیون کې د پاشایی پر زیاتو سندرو بندیز وو او یوازې هغه سندرې خبرې دي چې ډېر مینهوال یې درلودل. د پاشایی مینوالی له تهران ازادي راډیو ته وویل پاشایی د دې لپاره د زیاتو خلکو خوښو چې سندرې رومانټیک وي او همدا خلکو ته خوند ورکوي، خو یو شمیر کسان داسې ګڼي چې په ایران کې خلک د منفي انرژي د مصرف لپاره مناسبتونه او ځایونه نه لري، کارونه نشته، اقتصادي ثبات له خلکو تللی او ذهنونه پریشان دي. نو له دې عمله د پاشایی د مړینې په څیر موقع غنیمت ګڼي چې لارو ته راوځي او خپل متاثر حالت څرګند کړي.
د افشین داور پنا په نوم یو انسان یا وګړ پیژندون کوي. ایرانی مطبوعاتو ته وایي چې مرتضی پاشایی د ایران د ځوانانو د مایوسونکو حالت یو سمبول وو. دا ورپنا ویلي کته هم د پاشایی د ویر مراسم په څو ورځو کې پای ته رسیږي او شای بیا د خلکو هیر شي، خو د ایرانیانو د مایوسۍ او ناکامۍ پټ ویربه جاری وي. د فارسی ژبو سیمو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پاشایی پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده.
میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها. خدایا کمک کن، نمیخوام بدونه دارم جون میکنم.
زمون غاګل ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او پلوو خرونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د شباز مغغغل ازادۍ رادیو او ری قدر مون اوریدونکو، د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره پیټر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي او تاسو له وروستیو حالاتو خبروي. اوس هم د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو چې سال محمد سال چمتو کړای
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې لنا امنیو شکایتونه لري، ورپسې له دوی اوري چې وای په سیمو کې د بیا رغونې ځینو کارونو ته اړتیا ده یا هم په دې برخه کې نورې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته تیر اونۍ هم په لسکونو اوریدونکو زنګونه راوهلي او خپل پیغامونه ثبت کړي چې پر بیلابیلو مسایلو دي. په دینو پیغامونه کې یو شمیر اوریدونکو چارواکو ته سپکې سپوري ویلي چې لبد مرغه هغه پیغامونه نسخ خبرولي. په دې پروگرام کې راغون سیوی ټلیفوني پیغامونه د اوریدونکو خپل نظر څرګندوي. په پیل کې له دوی څخه په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې د ناامنیو له زیاتېدو شکایتونه لري او خپل ستونزې شریکوي.
زچیم اجی صاحبم د 15 کالو یم د خلای د خلای ته ناویه د ولسوالی یم ودرول معنا چې زچیم ما ولا که دغه د اختر کاسه د لول په بیچارهګی کې او دغه مدرسې چې دی ودرول دغه نړی د په کم قانون په کم شریعت کې جوړ د دغه د کلی ملایان دی ودرول ما پیغام دی ازادي راځو ته ورسیږي او دا دي دا مشرانو ټول ته ورسیږي چې موږ دا پیغامونه راکوي چې ما زم مشر سم دا کار نه صاحب وایي چې زم مشر سم زبر دا کارونه ون کو
علي خدار ولایت نن لا تغان تر زم ځنی حکومت او د مشر خاص څنګه جناب ریاست صاحب شو غنیا مزنه مدا هله ورزو د چې خلل ای وار د 2014 اندیشنې خلګو دا نظر لولي چې 2014 ورسته خارجان افغانستان ترقی افغانستان د بوران الله تزيدنو نه خو نیوي تکرو کلو تکرار د افغانستان دغه ورسته بیا تاکونو مساله او چې پر میاشه دوام کوي خلګو اوسله لا څور کړی د پر جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی مسجد مداهله د مقابله کې داسې اشخاص ځای ورکړي استعداد په نظر کې ونیسي، قابلیت په نظر کې ونیسي، شایسته سلاری په نظر کې ونیسي.
روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ سره سره په تماس کې دلته چې دا د ازاکته د شمد اسکر پرې وتلي دي وستاک سره ملاتړ لري د نړۍ په کور چا کالي ور پرې شي دي نه بستره ور پرې شي دي نه تیل ور پرې شي دي د بزګرو خورانو دغه په پورو په دار په سودو په سلامې پیدا کوي هغه دوی دلته راشي
کرباغ ولسوالۍ د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم دا د کرباغ ولسوالۍ موټرسایکلانی بند کړی دي دولت تر طرفه دلته مشکل زیات ده په دغه باندې او کوبوالي د غزنی والي سره نه غوښتنه کوم چې یو غوړې وکړي
د ادرسان هلمند ولایت پاس په روان ژوند ما د غنیوی رئیس صاحب جمهور در تصل اشرف غنی صدا خواهش دي چې د اول و د امنیتي څخه ډیر توجه ولې چې خصوصاً د زموږ د هلمند په ولایت کې دا دی چې اوس څه حال دی هر ورځ عسکر وژل کېږي او دا اوس نوزاد ولسوالي معاشره ده سنګین ولسوالي دغه شي ده نو دی د تر ټولو اوله توجه و امنیت ته وکړي خصوصاً د هلمند په ولایت کې ډېر بد حال دی
یا من یم د غزنی ولسوالۍ افغانستان یو رقم جوړېږي طالبان باید پوه شي باید رئیس جمهور اشرف غني جو تعریف پورته کړي توري باندې یوسي ولې د افغانستان په ګټه نه پیږي باید طالبان د پوسی چې موږ افغانستان د خرابېدو نه ده که د افغانستان یې
قوم دې د وزارت د پټ اعلان کړو دی چې د شپې عملیات نه شریکي وو دا خو د ما او تر خلک چې زه ته ویل نو دی او موږ سره دا خبر نه ده ځکه چې دا ډېر ته یو داسې جنگ دی چې هغه بنو داسې جنگ خلک به چا ته غږم نه شي کولای چې نه خو حکومت خپله وایي نو غږ به چاته کوي ملي ورزه وزارت دفاع ملي پولیس ملي امنیت زغام او فعلې دې نه کار وکړي
زمملک نیک محمد وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه تاسو را په یو تماس کې یم زما غوښتنه ده د افغانستان د حکومت څخه دلته پاکستان په ول راغلی د برمل ولسوالۍ ده وایي د پاکستان سیمه د موثر امریکایانو دا کار آزاد کړی دی تقریبا دا دوه ویشت درویشت کیلومتره مخته ترمي او زر نه زه د افغانستان حکومت دغه ته توجه وکړم هلته د پوستې راوستوي واز په ولسوالۍ د ډېر زیات لره د ولسوالۍ هم خپل زړه ځینې منطقه کړی ده یوازې ورګون درته تللی ده هلته هېڅ پوستانه شته پښتون په وزر غلی ده زموږ خلک وحي ډبرې مشران یې غونډې دي زما پیغام زه نظر نه شی کوي
زما د نتایجون د میدان وردګونه دا پیغام دی حکومتي چارواکو ته عام طالبانو ته چې ډېر د دې سختې وګیرې خپل کور ما خلیا او خپل کې ټول قانون یې
افغانستان په یو کم سره جوړیږي طالبان سیاست پاکستان وايي ملا عمر منی باید رئیس جمهور اشرف غنی تصمیم ونیسي په تیارو باندې دی وږي ولې د موږ ملي ورځ لا باندې ځي ولې د موږ عسكر لا باندې ځي
را د خیالي ګوال پکتیاوال د خیر رسولي او سیتون دی هغه حکومت یار صاحب نه موږ د مننن نه دی چې د افغانستان ټول خلک دی خبر نه خبر شو چې اسلامي آیات کابل تر غولې دی افغانستان په سوله کې دغه جوړه کوي خو دې انداسې وکړي د افغانستان تنقید ځوانان د نن ورځ په اریوب جوړځای روکیان په سیمه کې په سپرې کې په دابر کې پولیس یو روبرید کړی دی تنقید ځوانان دی اتلسو کالو دی شلو کالو کې مرشوال بلې خو ته په لوګار کې تنقید ځوانان په پولیسو کې مرشوال هغه خو ته زمونږونه دي دی خو ته زمونږونه دي که طالبان ملي وردو ولر دي مونږ یو افغانان یو
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم باید زمونږ اشوغني صاحب نه دا خواهش ده چې مونږ ته لارې خلاصې کړي مونږ باندې څلور سره په لارې باندې دي که دا د افغانستان خاورې خو د مونږ جدید غور دي وخوري که د افغانستان خاورې نه د بل دي خاورې مونږ ته دې ولاړ راوښایي چې مونږ په هغه لاره باندې دې ملک نه کډه بار کړو سلام په احترام
دښمن ترخیل د کابل ولایت د سب زړه څخه البته د ما پیغام د ازادۍ راډیو لارې نه د افغانستان دولت ته دغه ده چې لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ کې واورېدل چې امریکا بیا غواړي چې د یعنی شپنی عملیات په افغانستان کې وکي او بیا هوایي بریدونه په افغانستان کې وکي. زما د افغانستان د دولت نه دغه خواهش ده چې امریکا دې کار ته پرېنی دي او زمونږ د تاسې نه خو اول هلته خطا وخوړله چې زمونږ د تاسې امنیتي قرارداد ورسره امضا سه، او بل مې بیا د افغانستان د دولت نه دغه خواهش ده چې دی له امریکا نه وغواړي چې هغه کوم وسایل د شپې عملیات دي یا کوم هوایي بریدونه چې دي هغه اسانتیاوې د افغان قوتونو ته ورکړي چې افغانستان په خپله باندې وکولی شي چې د خپل دښمن لمنده شي.
زه عبدالرحمن ارمانی د غورات ولسوالۍ د شکارۍ د کلي سره تاسو سره په تماس کې یم. نن د غورات کې ډېرې ستونزې ډېرې زیاتې دي. زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې دلته دې ځواکونه راواستي، دلته مکتبونه نشته، زموږ مکتبونه ته سرمعلمین راواستي، دلته هیڅ مکتب شروع دي خو لاکن دغه نشته، سرمعلمین نشته.
امین یم د غزنی د یک ولسوالۍ. افغانستان په یو ترتیب جوړیږي چې په ټلویزیونو کې په ایګم کې داسې طالبان د افغانستان نه دي. که د افغانستان وای زه به د افغانستان په خلکو خوېدلی وای. دا د امنیت د هغه ټول سره غلي دي، باید د ملي اردو په تیارو دا نخسي او ووېستل شي. اوس دا ملا عمر د پاکستان ګریوګان ده.
زه سره د افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته دا زحمت تر کوم چې اشرف غني وایي چې دا زموږ د طالبان اسلامي سیاسي مخالفین دي. دا پر سول باندې د یوشدلو غږ دی، یو سول باندې د بیدار کېدو غږ دی. خدای دې وکړي چې خبرې کامیاب شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زاید خیلی گل دی پکتیا ولایت مدخیل و لسوالی و سیدون که هدی اصان خیلو کلی یا ریوز دازای سراک دی احمد کرزی حکمت دی اسکال حکمت سر تاور رسیدو دی ریوز دازای سراک تربوس پوخ شوی نده منگ دی اشرف غنی نده گخته نده چیزی دخ سراک کار دیر زر منگتا پرمختاق وکی و کار پو بینو کی او کوم هغه خالق چې دی پاریوب دوزایو کې چې د څوارک مخالف دی، هغه د اسلام مخالف دی، د دین مخالف دی، د قرآن مخالف دی.
زه د سمد ولنه ولایت څنګه ولې کاری و پروان سره د خوږې د سیمې څو څمرانه په کندهار کې د جرات څو رنګ صدا کوم. ما د طرف خنې په خدا خوایې چې هم له کتر دې څخه پکت ما دي او نه د کې په عمل کې دې چې دا نه ستاده نه څنګه ولې کاری ته وځي چې په ځینې کې څنګه زه راکوره نه واده تور پرته دا خلک یې در به در د ټکور ټکور د ترینه ونه لري بل کورونه یو سره ملکونه تور سره دا د جمر خاور نه ده چې څو سر نه پګر دی.
تاسو زه نه هم دا څنګه دا سر تاسو پته ماس کې ما دا سره غونې ته خدای هله ده د کنا باغ کې کنا مو د باغ وز د باغ من سره سره کوم ګر د خراب کې کوم واجی چې د کړي دی هغه د ضرورت پر عمل کړی نه دي.
افغانستان ولایت مرکز فارون نقار محمد مدنی تاسو ته تماس کیما. لکه څنګه چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې د وکیلانو لوري مراسم ترسره شو، افغانستان ولایت کې هم د افغانستان والي مولوي الحاج حافظ عبدالقیوم لخوا د وکیلانو لوري مراسم ترسره شو. نو په هر حال وکیلانو زمونږ د غوښتنه ده چې ولسته په اخلاص او صداقت سره خدمت وکړي. ولسته چې کوم ضمن کړیو د انتخاباتو په دوران کې وکیلان باید قامت کې ثابت کړي. لکه څنګه چې حافظ عبدالقیوم قیوم په مشرانو جرګې کې د نورستان د خلکو استازي ډېر ښه خدمتونه نورستان ورسته ترسره کړي وو او اوس یې والي په صفت مقرر شوی دي. نو هغې نه لا زیات خدمتونه په نورستان کې روان کړي دي. خو بختانه افغانانو لپاره یو عمومي زیر دا دی چې یو ښه خدمتګار او یو ښه پلان لرونکی د جمهور په نصیب کې ورته شوي دي. د خدمت کول ښه فرصت او ستر چانس دی. باید وکیلان او نور مشران خپلمنځي اختلافات او شخصي ګټو نه تیر شي. باید ټول مشران د افغانستان د ترقۍ لپاره یو بل سره همکاري او هماهنګي وکړي.
زما د رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی صاحب څخه د هلمند ولایت ناوې د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زما د رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی صاحب څخه دا درخواست دی چې زموږ د ناوې سړک تر نیمه ولسوالۍ پورې د انبار دی او ښه تفاف پاته د غلې منظور شوی دی، خو تر اوسه پورې کار نه دی شروع شوی. دا سړک ډېر د انبار کې ډېره مهرباني مو وي.
زه محمد صادق زابل ولایت د غنده ولسوالۍ د سیسیری د کلي اوسېدونکی یم. د غنده ولسوالۍ ته پام درنه نه نه درته ما نه نیمه اشرف غنی څخه د غوښتنه د سیسیری د غنده ولسوالۍ جوړ کی مننه.
مګر وزدان ولایت د ګزاب ولسوالۍ سره سیسیری اړې کني واري د مثال ورور مری جان ورور په شپ خان کې راته په شپ خان کې راته راته ورور ډاکټر نه ورور کز مستور نو لا واز رځ ورور سمو ډاکټر.
د پکتیکا دی ولایت د جانخیل دی ولسوالی او د اسید کلی وشیدین خیم دا زموږ د جانخیل دی ولسوالی سرکونه خامه دی دغه ته ډیر توجه کی زخت ډیر وار پیسې راړي خپل یبو تر واچوي او لا رئیس صاحب اشرف غنی سم موږ دغه توجه د سیداج موږ سره کوته دی ان لارانه وو کې د شي سلکونه پاخې دي او موږ څنګه خلک پولیسوالي کې ټول ولسوالي خلکو او دولت ته خدمت کوي او ډېر شهیدان عمر کړی دي دا سلکو دي د توجه راته وو سره نوم خامه دي
زموږ پیغام دی زادې ورو ډاکټر سیو شغونی دا کوم او دغه چې افغانستان تر اوړې د بچی نمک کې د ملي پروتو انشاب جهاد په هر کلی کې پار دغه کې پتنې جوړ کړی خلک شخص کړی دي پولیسو جوړه داشینو جوړه لگمانے
زړای ملادی پکتیکا دی ولای جانخیلو دی ولسوالینا تاسو ته زحمت ورکوم د مال جمهور رئیس اشرف غنی چې دا خواهش ته سیمو دی پکتیکا ولایت دی پاملرنه زیاته وکي نه سړکونه پاخستا نه کلینیکونه استا نه مکتبونه استا مال جمهور رئیس اشرف غنی چې دا خواهش ته سیمو ولایت مول سوال دی پاملرنه زیاته وکي وسله
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل د غټولو ټلیفوني پیغامونه دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول اوسنۍ پروګرام سره پای ته رسیږي ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسایلو دي په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای پامان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022 1 1 2 4 1 1 5